السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفي الله ستانګزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم وړاندې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني سلاکار حمدالله محب سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه په بشپړ توګه باندې تاسو ته خبره کړو چې شاوخوا درې پندوس سکې د خو تر هغه مخکې له معمول سره سم پیل په خبرونو کو د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې شي او د جرمني حکومت پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته لسګونه سکالرشپونه ورکړي چې جرمني ته د زده کړو لپاره ورشي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. په بیان کې راغلی چې یاده استازولۍ به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاډ حاصل کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولۍ هم د رضویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساغزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخوانی جمهوری دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دا څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلام آباد چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتخب هم پکې ګډون وکړي. د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شو زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به د جرمني حکومت هغه زده کوونکو ته هره میاشت 10,000 روپۍ ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه هم برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته حل د بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې شاوخوا 4,00,000 ثبت شوي افغان کډوالو سي. د پاکستان حکومت د یو این ایچ سی آر په مرسته په کالجونو او پوهنتونو کې یو شمېر څوکۍ ځانګړې کړي چې ورباندې افغان کډوال زده کوونکي داخلي اخلي. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه وکړه چې سر لنن نه دی د افغانستان د نن ټولي سوداګریزي راکړې ورکړې په افغانۍ وشي. پر دې سربېره د دوکانونو، کورونو، دفترونو او نورو املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغانۍ ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال انجینیر ازام تیر ماښام رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي چې ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې. ازام ګواښ کړی چې سرغړونکي مجازات کیږي.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپل سیمو کې د تعامل په مخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دي چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. ازادي راډیو ته غواګي است. د طالبانو په بخښنې سره د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له ماسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیه او ماسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د ماسکو او کیف ترمنځ د څه باندې اووه کلنې اوږدې جګړې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. وس مملکه څنګه چې ژمنه کړې وه د افغانستان د مخینی ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمد الله موهب سره ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی موهب دمګړې په امریکا کې دی. د څلورو میاشتو وروسته چې حکومت سقوط وکړ لمړنۍ واره چې له ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر شو. مرکه په بیلابیلو مهمو موضوعګانو باندې څرخي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. مرکه ملالۍ بشیر کړي.
سلامونه، زمال علی بشریم. نن د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت له سلاکار حمد الله موهب سره ځانګړې مرکه لرو. موهب صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه او ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
د افغان حکومت تر سقوط وروسته د لومړی ځل دی چې تاسو خپل چوپتیا ماتوي. تاسو تر اوسه ولې خاموشه واست؟
د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمگین وو، مونږ هم ډیر زیات غمگین وو او احساسات هم ډیر لوړ وو. ضرورت دې وو چې یو څه وخت په خپل اشتباهات باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده اوسو چې ولس بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې په مونږ ټولو راغله. اوس هم ولس متاسفانه ضرر ویني، اقتصادي ناورین او نور مشکلات چې په وطن کې اوسم دي، خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ولې لازمه و چې اوس ما په نظر باندې د ولس سره خپل خواله وکړو او هغه مشکلات چې راغل سره شریک کړو. دا اینده پاره باندې هم بازی خبرې سره یو بحث آزاد بحث لار شو داخل شو.
بله، افغانانو ته ډېری خبرې لري. لومړی به پښتنه وکم چې تاسو اوس چیرې یاست او ولسمشر غنی چیرې دی؟
زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خاطر نه راغلم.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې لا هم تر اوسه پورې خبرې نه کوي؟
په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپل خبرې وکي. فعلا د پاره زستاس خدمت کې
د اگست په 15مه څه پیښ شول دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکي.
دلته خو ډېر خبرې مونږه واورېدلې، د خلکو مختلف افکار مو ولیدل او مګر هغه څه چې پیښ شول واقعا په یعنی یو داسې یو وضعیت رامخته شو چې یو دم تصمیم ونیول شو چې باید ولسمشر د افغانستان څخه ووځي. مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی. او داسې خطرات به مخ ته کیږي د افغانستان لپاره به نور هم دردور د اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي. نو دا دغه په دې اړه باندې ډېر بحثونه شوي دي، ولې هغه واقعیت چې زه هلته وم همدا و چې آمادگی د دیو چې باید مذاکرات ته لاړ شو.
بلې، مذاکرات له چا سره ستاسو هدف دی؟
په هغه وخت کې خبره از مونږ د امریکایانو سره تقریبا یو څو ورځې مخکې شروع شوې و چې لاړ شو مذاکرات طالبانو سره په دوحه کې وکړو، او مذاکرات په دې اړه باندې وی چې څنګه یو همشمول حکومت جوړېدل شي او دغه انتقال د قدرت د کم میکانیزم لوي. رئیس جمهور چون د خپل رائے د خلکو نه خسته و، اولنۍ غوښتنه دا و چې باید دغه انتقال د قدرت کیږي د انتخاباتو لاله وشي، ولې وضعیت دې ته راغلو چې نور د امکان نه درلودلو. بل تر هغې نږدې ترینه لاره دا و چې مستقیم انتخابات نه کیږي، د وی لوی جرګې د لارې نه قدرت انتقال شي چې پاغه کې هم بیا به هم د خلکو ک مستقیم د هر کس رائے نه سبيږي، ولې تر دې حد پورې بیا هم یو دیموکراتیک پروسه ده د دې پروسې لارې نه د قدرت انتقال وشي. نو مونږه مزګی د دې لپاره نیول چې لاړ شو دوه ته او طالبانو سره په دې اړه باندې مذاکره وکړو تر څو د یو لوی جرګې آمادګي مونیول شي او قدرت د انتقال لپاره زمينه برابر کړو.
له اکثریت افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي د سقوط خبر ورته له امکان وتل ښکاره ده، او تر سقوط ډیره موده ورسته هم خلک په شوک کې وو. تاسو څه وخت پوه شو چې حکومت مو نور لنګیږي؟
په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ کابل ته طالبانو د ننوتلو خبرې شولې، او په داخل په کابل کې امنیتي ځواکونو کنټرول د لاسه ووتلو، په دغه وخت باندې مطمئن شو چې دلته نور کابل کې هغه امنیت چې مونږ باید خوندي وساتلی شو د هغې ساتلو امکان نشته. او که چیرته په داخل کې جنگ شروع کیږي، په کابل کې جنگ شروع کیږي، نو متاسفانه دا بیا هغه داخلي جنگونو ته لارا وری چې مونږ یې په نویوم کلونو کې شاهد وو. زه خپل د هغه کلونو یو بد خاطره لرم، مونږ په پیښور کې اوسېدلو، والته به د افغانانو هغه افغانان چې د داخلي جنگونو نه مهاجر شوي وو پاکستان ته راغلي وو، او د هغوی تر څنګ نور ټولو افغانانو سره ډېره بده رویه کېدله، او هغه خاطره مو په ذهن کې و. نو مو غوښتل چې د افغان ولستي بیا هغه رقم بد وضعیت ته مواجه شي، دا چې نظام سقوط وکړلو یا نظام تر دغه حد پورې راورسېدلو. متاسفانه دغه خو آباد ډېر زیات دي، او په هغه باندې به نن هم او په آینده کې هم بحث وکړو، خو تر دې وړاندې نور افغانان یو تر دې بد ناورین ته هم مخامخ نه کړو. نو نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع کړله په دوحه کې مستقیم، او د افغانستان حکومت شمولیت پکې نه و. ما خپل شخصا په هغه وخت کې هم په دې باندې اعتراض کړی و، ویلی مو چې دغه د افغانستان د حکومت مشروعیت له منځه وړي، او دا غینه ورسته چې کوم تعهدات او د طالبانو سره شوی او سره کوم برخورد چې د افغانستان حکومت سره شوی و، د دې لار برابر کړل چې اخر هم د افغانستان نظام جمهوری نظام سقوط وکړي.
تاسو یادونه وکړه چې تر هغه وخت پورې لا تاسو فکر کاوه چې کدا سي نظام یا حکومت مو دوام وکړي چې د اگست 15 ده او طالبان د کابل تر څنډو را رسیدلی دي. که تاسو برته لږ د خبرو په دې خبرو کې شاته ولرسي او مشته وایست چې په دغه ورځ باندې کوم وخت و چې تاسو پریکړه وکړه چې باید د افغانستان څخه ووزي، تاسو ورځ څنګه پیل کړله، د دې ورځ کیسه که تاسو مشته لږ وکړي؟
ورځ د عموم پر رقم باندې سهار مونږه د رئیس جمهور سره هر سهار 9 بجې جلسه مشترکه جلسه درلودله، چې پاره کې به رئیس صاحب رئیس د دفتر رئیس اداري امور او د مطبوعاتو رئیس او زه به ناستو مشترک بم رئیس صاحب سره یو جلسه به هماهنګي درلودله زه لږ وختي لاړلم د رئیس صاحب سره مولیدل او خبره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې و چې مونږ دوه ته غوښتل چې واستو د رئیس صاحب سره مشوره وکړل بیا دغه نورسته د بل جلسه شروع شو زه لاړم د ډاکټر صاحب عبد الله سره مو د رئیس صاحب نظر د حیات په اړه باندې شریک کړلو په دغه وخت کې و چې تقریبا د لاس په جوش او خاطو چې رئیس د رئیس جمهور د محافظت راغلو وی ویل چې اطلاعات خي چې طالبان باز صحو د کابل کې لیدل شوی دي نو په دې اړه باندې بیا موږ تقریبا د دغه سره د په دې باندې بحث ډیر شوی دی ډیر ملګرو د موضوعات شریک کړي دي خو وخت هم دا و چې باید د طالبانو سره یو هماهنګي وکړو چې دوی ویلي و چې موږ کابل ته په زور نه داخلیږو او نه د نه داخلیدلو په اړه باندې باید ورسره خبره وشي نو رحیمي صاحب چې د طالبانو سره په تماس کې و هغه ته مو ویل او هغه ما رئیس د محافظت سره وصل کړو چې ورته وایي چې په کومه ساحو کې د خلک لیدل طالبان لیدل شوي تر څو دوی بیرته ورته هدایت وکړي او د کابل ووځي په همدغه مذاکره کې وو تقریبا 11 بجې د رئیس جمهور سره په یو بل موضوع باندې ناستو چې د ارت د باندې د ډزو اوازونه راغله دغه دز ووازونو تقریبا یو رقم دار خپل کلو تیار خلک پویدل چې طالبان شاوخوا د کابل کې او په دغه ورځو باندې هغه خار چې د ډیرو نورینو سره مخ شوی دی ولې مقاومت کړی دی په دې ورځ باندې تقریبا د خلکو په اذهانو کې همدغه د سقوط موضوع ډیره علني مطرحه زه چې بیرته راووتلم د رئیس جمهور د دفتر خپل دفتر خوا ته تللم خپل معاون مې مخې ته راغلو هغه ما ته وویلې چې هغه مونږ یو ګروپ درلودلو د واتس اپ چې په هغه کې به د وزارت دفاع د وزارت داخلي د امنیت ملي د اوپراسیون رئیسانو او همکارانو معلومات شریکول چې وضعیت وخی چې څنګه دی اغه ما ته ویل چې حتی دا ګروپ خلک وزي ما د وضعیت په اړه تر نه پوښتنه وکړه چې څه وایي نو اغه را ته ویل چې په دې ګروپ کې نور خلک د وټلو او خلک خپل ځانونه د ګروپ نه وایستل او دنه هم په مونږ سره په شاوخوا دفترونو کې خلکو د ارګ نه د وټلو هڅې شروع کړلې د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم په ماغه په عین حالت کې خپل موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته د ورختاینې به یې ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت د ساتلو لپاره کار وکړي شي او ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي نو دوی سره بیا هم ماغه مذاکره دوام درلودله دوی اعلامیه هم ورکړله ما غوښتنه وکړه رحیمي صاحب نه چې په ورته وایي چې دوی اعلامیه ورکړي تر څو طالبان دغه چې په کابل کې دي دوی په دې باندې پوه شي چې دوی تصمیم د مشرانو همدغه شی دی دوی اعلامیه ورکړه ولې اعلامیه مشروطه وه په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی نه غواړي یعنی دا نه دی چې نه نوځي ویلي چې نه غواړي چې نه نوځي دې ته ترجیح نه ورکوي او دوام مشروطیت په کې دا و چې باید حکومت دلته د کابل امن وساتل شي او د امن اخلال خو خپل طالبانو برته کول او هغه طالبان چې د نن په خار کې و بل هغه ګروپونه باندونه چې خوشخدمتي کوله په دې وضعیت کې هغه هم دغه فرصت نه د استفاده لپاره په استفاده په کابل کې ناامني جوړ کړي وو جوړولای طالبانو دغه اعلامیه خپل مشروطه خوځلې او بیا هم مونږه د رئیس صاحب سره په همدې باندې مشوره و چې خپل هیات استو او د امریکایانو سره په مکمله توګه باندې په تماس کې او ما ز خپل مستقیم چې د هیات لاړ شي دوه ته او د طالبانو سره مذاکره وکړي تقریبا د دوه نیمه بجې وی چې زخم د یو تعداد همکارانو او د اول میرمن سره په روانو میدان وای خواته پلان دا و چې دوی به ورسو تر دوبی پورې او زه به د هغې ځای نه دوهې ته لاړ شم د دې نور حیات سره په مذاکره کې. په دغه وخت کې یو بعضې اطلاعات چې ورسېدل دغه هغه تصمیم چې مونږ په آخر کې ونیولو هغه تصمیم ته یې نږدې کړلو. اطلاعات دا و چې اول خو په میدان وایي کې دوه تیارې د امنیتي ځواکونو لخوا څخه ورته د پرواز کولو اجازه نه وه ورکړل شوې. د هلیکوپټر یوه د رئیس جمهور د دې څلورو تیارو څخه وه چې هغې ته یو نفر ورجیک شوی و او اجازه یې نه ورکړې چې پرواز وکړي. ورته ویلي وو چې ما به ځان سره رسوي. نو په دغه حالت کې پیلوټانو ورته ویلي وو چې دا د رئیس جمهور د تیارو څخه ده او په دې کې اجازه نشته غیر د رئیس جمهور د خپل محافظینو څخه بل چاته مسلح افرادو ته په دې تیارو کې اجازه نه وي. دویم هلیکوپټر چې غوښتل چې لاړ شي غالباً وزیر دفاع راپورته کی هغه حتی وشتل شوی و د امنیتي ځواکونو د طرفه. نو دا اطلاعات د دې ترڅنګ هغه واقعیت چې په پنجشنبه په ورځ په هرات کې وشو چې اسماعیل خان او وزیر معین ارشد امنیتي په دغه کې په هرات کې بند پاتې شول، هغوی ته دغه اجازه ورنه کړل شوله، او د تیرو سقوطونو په تاریخ ته په کتلو سره چې په آخري لحظه وخت دغسې وضعیت چې راپورته کیږي نور د خپل قوا په کنټرول کې نیوي او بعضی وخت کې دوی د وخته د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د مقابل طرف سره موافقې ته رسیږي. نو په دې باندې مطمئن شو چې نور د رئیس جمهور پاتې کېدل په کابل کې غیر د دې نه چې یو داخلي جنگ شروع شي او بیا د افغانستان لپاره یو غټ درد پاتې شي چې هم مملکت ته لاس لاړ شي او هم بیا هم یو مشر بې عزته شي او په دار وخېژول شي. د دې په اړه باندې مو تصمیم ونیولو چې نور رئیس ته مشوره ورکوو چې باید د کابل څخه ووځي. نو دا د هغه ورځې خلاص قصه وه. ورځ چون اوږده ورځ وه او هر ثانیه یې مهمه وه. ډېر تحولات په هغه ورځ باندې راغله. په بازو باندې لیکنې هم شوي دي. یو د هغه لیکنو نه په دې او اخرو کې سټیو کول یو ډېر ښه مقاله مفصله لیکلې وه چې په هغې کې هم زمونږ د خوا د اړخ خبرې وې، مګر هم د طالبانو د خوا معلومات هم پکې اچولي وو او د امریکایانو د خوا معلومات هم وه چې هغې کې یو ښویدله دا وه چې په 10 بجې باندې خپل د امریکایانو معلومات هم دا ښویدل چې دغه شنه ساحه چې په کابل کې ده چې د امنیت له لحاظه شنه ساحه ورته ویل کېدل اغلته نور پلس پجی کې د شنه ساحه هم نه وه. قوتونه خپل لباسونه بدل کړي وو او دلته نور د دوی امنیت خوندې نه وو. تصمیم نیول و چې خپل هغه اخیری کارمندان چې په سفارت کې دي هغه هم د دې ساحې څخه وباسي د میدان وای خواته لور ته ویسي. نو هغه جزئیات هغه معلومات په هغه وخت کې مونږ سره نه ول، مونږ نه ور باندې پوهېدلو چې داسې یو قصه شوی. ولې دوه نیمې بجې شاوخوا چې مونږ تصمیم ونیولو په هغه وخت کې هغه معلومات چې مونږ سره وو هغه دا و چې نور قوتونه په کنټرول کې پاتې نه دي.
تاسو یادونه وکړه چې ډیری وختونه ځواکونه له کنټروله د باندې وځي او هغوی په خپل سر باندې پرېکړې کوي. ستاسو هدف څوک دی چې د چا په مشرتابه به د افغانستان ځواکونه له کنټروله وتل؟
خبره د دې نه و چې په د بل چا په وینا باندې په هغه ورځ باندې دا کار کوي. ولې یو ځل چې په افغانستان کې هر سقوط چې راغلی دی په ډېر کم وخت کې راغلی دی. ما دا بحثونه د ډېرو مشرانو سره په کابل کې کړي وو. د هغوی نه یو د استاد سیاف دی چې د هغه سره اکثر دا خاطرات یې راسره خپل شریک کړي وو. په کوم وخت کې چې اول ځل طالبان کابل ته راننوتل استاد سیاف هغه وخت کې په پغمان کې وو. نو د استاد سیاف په د خاطرو څخه چې خپل د دوه قوتونه هغه د ډېر نږدې کسانو دته درې ځای کمین نیولی وو. نو دا د هغه خبره او د ډاکټر نجیب د وتلو قصه او د هغې نه مخکې چې کوم واقعات په افغانستان کې تیر شوي دي خپله د طالبانو د سقوط وخت چې څومره په عجله باندې دا سقوط راغلو. متاسفانه افغانستان کې سقوط شروع بدري کلمخ کې شوی و دغه جمهوریت سقوط، مګر کله چې را رسیږي بیا ډیر ژر تاثیر کوي. او یو شپه مخکې هم ما دا فکر نه کولو چې دومره ژر یا سبا ورځ به د سقوط ورځ وي، ځکه تر مونږ تر اوسه پورې د ننګرهار، لغمان، حتی میدان وردګ، بلخ، دې خواته پروان او کاپیسا، دا ټول د افغانستان د ځواکونو په کنټرول کې وو. مګر هم د شپې په تیریدو سره تر سهار پورې اطلاعات راتلل، او تر سهار څلور بجو پورې تقریبا دغه ټوله ساحه په شمول د ننګرهار، لغمان، حتی د کابل د سروبي ولسوالۍ سقوط وکړلو. او دا په ډېر غیر عادي وضعیت دی. که چېرته عادي وضعیت وای، دومره قوتونه چې مونږ په دې ساحو کې درلودل په کلونو کلونو هم ډېر غټ قوې سره دا سقوط ناممکنه و.
ځینې افغانان پوښتنه کوي چې تاسې ولې تر مرګ له هېواده وتل غوره وبلل؟
په دې وضعیت کې اول خو ما مخکې هم عرض وکړل چې هدف مونږ د اول نه دا و چې لاړ شو مذاکرې دپاره. دا نور د وتلو خبره په هغه وخت کې نه وه چې مونږ د افغانستان څخه وځو، بلکې مذاکرې خواته تللو. او دا مون توقع نه درلودله چې کابل به سقوط کوي. وروسته چې دا شی واضح شو او په کابل کې جنگ و، په هغه وضعیت کې نور نو دا زموږ مسؤلیت مخبل ګڼلو چې په دې ځای کې بیا یو رئیس جمهور هغه رقم بې عزتۍ ته چې د ډاکټر نجیب سره وشوله مواجه نه کړو، او باید رئیس جمهور د دې ځای د ځان سره وباسو. او د وطن خلار متاسفانه چې نور په افغانستان کې زموږ د توان د دفاع نور نه و، غیر د دې نه چې داسې وضعیت وشي چې په کابل کې هم جنگ دوام وکړي. لکه په هلمند کې په ډېره کمه ساحه کې چې د دولت تر کنټرول لاندې و، موږ ډېر وکړل شلو چې مقاومت وکړو، مګر نتیجه یې دا شوله چې د هلمند ولس په هغه ځای کې د هغې ځای نه بې ځایه شول. په زرهاو کورنۍ مهاجر شولې، یو تعداد یې تر قندار ته لاړل، بعضې حتی تر کابله پورې راغله. او په دغه وضعیت کې چې کابل سقوط کولو، کابل کې د ټول افغانستان نه بیخي ډېر بې ځایه شوي کورنۍ راغلې وې، او حتی پارکونه، بعضې سړکونه د دوی نه ټک وو. په کابل ښار کې جنگ کول د دې امکانات ډېر زیات و چې په زرهاو نور کورنۍ، نه دا چې تر متضرر شوي دي، تر زرهاو نور کورنۍ مجبور شي چې د دې ځای کډي بار کې، او ډېر زیات تلفات، ملکي تلفات ولرو. او هغه ښار چې په ډېرو زحمتونو باندې
بله، تاسو خو درې لکه ځواکونه درلودل، څنګه مو ونه کړای سوه چې د دې ټول وضعیت مخه ونیسئ؟
خو درې لکه ځواکونه خو په هغه وخت کې چې ټول پر ځای و، مګر د دې تیرو څو کلونو جنگ ډېر زیات تلفات درلودل. او بله خبره، په دغه اخیری درې کاله کې چې کله د طالبانو توافق د امریکایانو سره وشو، مونږ په افغانستان کې په هغه ساحو کې چې چیرته د ولسوالیو شاوخوا ځواکونه پراته و، دغه ټول اکثره تلف شول. طالبانو هغه موافقه چې د امریکایانو سره کړې وه، تمرکز یې دا و چې په ولسوالۍ مونږ حمله نه کوو، د ولسوالۍ په مرکز یعنی حمله نه کوو، په ښارونو په مرکزونو باندې حمله نه کوو. شاوخوا پوستې چې د ولسوالیانو پرتې وي، دا یې ټولې تقریبا له منځه یوړلې. په هغې کې یو ډېر شمېر ځواکونو مونږ تلف شول، ډېر ځواکونه تلف شول. په دغه اواخرو کې د اخر څو میاشتې چې سقوط ته نږدې شولې، په دې کال ډېر ځواکونه هم تسلیم شول یا وظیفې پرېښودلې. کله چې خبره جنگ د اخري وضعیت ته راغله، په دې وخت کې ځواک پاتې نه و نور. بعضې ځواکونه وه چې ډېر
څومره ځواکونه وه،
بعضې خاص قطعات تقریبا هغه شی چې پاتې و خاص قطعات و، او خاص قطعات هم د دې توان نور د منځه لاړ.
شمیر به څومره و؟ محب صاحب، شمیر به څومره و؟
نو دا خو د ستې د شمار چانه د کړې په هغه وضعیت کې چې سقوط راغلو هیڅ چا شمیر نه دی کړی. زه فکر نه کوم چې څوک دې وکړی شي چې دا شمیر دې معلوم کړي. مګر قوت یو عادي ځواکونه و چې تقریبا هغوی ډېر زیات و او هغه تعداد خو د منځه تللی و. مګر پاتې په افغانستان کې چې کوم ځواک پاتې و خاص قطعات و خاص قطعات اکثرا واړه واړه قوتونه و. مثلا که چېرته مونږ د پولیسو خاص قطعات وګورو هر یوې د 300 نفر نه زیاتېدل، 400 نفر به تقریبا په یو مفرزه کې یو ځای و، تر هغې زیات نه و. د دوی هره مفرزه هم داسې واړه واړه وړې وړې وې، په زرهاو نفر نه و. کمانډو چې تعداد یې زیات و چې په زرهاو نفرو هم په یو وخت کې د هغوی څلورمه برخه به جنګ ته آماده وه، بل به په تمریناتو کې و یا به په رخصتۍ باندې و. نو یوه برخه څلورمه برخه به یې جنګ کولو او هغه هم ډیر فرسوده شوی و. تقریبا په ټول افغانستان کې هغه خاص کمانډو و چې هر ځای باندې به فشار راغلو د کمانډو نه استفاده کېدله او هغوی دفاع کوله. په آخر کې نور کمانډو ته هم چې پاتې نه و، او دا د یو ترتیب د لارې د پلان لارې همدغه رقم وضعیت په افغانستان راوړل شوی.
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې تر سلو زیات پخوانی افغان سرتیری په نقشه سوی دي، په هغو کې نظامیان، پولیس او نور ځواکونه شامل دي. تاسو دغو خلکو ته څه ځواب ویل غواړئ؟
متاسفانه طالبانو هغه ادعاوې چې کړې وي او هغه وعدې چې خارجانو ته ورکړې وي چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره او نور مامورینو د افغانستان د جمهوریت مامورینو سره غرض نه کوي، او دغه اعلامیې چې ورکړی دا ټول د خبرو کار و. ولې په واقعیت کې اوس مونږ وینو په هغه ساحو کې چې مخصوصا چې هلته محلي پولیس و یا خیزشونه و او یا منطقوي اردو وه په او د امنیتي ملي کارمندان چې اکثرا محلي کارمندان و هغوی باندې اوس هم ډېر بد وضعیت دی. طالبان په هر ځای کې مونږ هر ورځ اطلاعات ترلاسه کوو چې نیسي د کور نه وړي، شکنجه کوي، وهل ورکوي او بعضي حتی شهیدانوي. نو دا د طالبانو هغه تعهدات چې د نړۍ سره کړی و دا غې پر خلاف دا ټول کارونه روان دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل یو څو ورځې مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه نوې وتلی حکومت سقوط نه کاوه. تاسو دا خبره منی، تاییدوي یا د دې خبرې سره موافق یاست؟
په هیڅ صورت نه، حکومت سقوط کړی و. دا چې طالبانو دوه هفته په اخره لحظه کې د دې لپاره دا خبره ما اوریدلې ده، د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې اوریدلې، ولې هیڅ واقعیت نه لري. طالبانو په تیرو درې کلونو کې موافقه ونه کړله. په دا اخري دوه هفته کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په اخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي، په هیڅ صورت دې ته نه و حاضر چې هغه توافق وکړي. په دغه ورځ باندې چې مونږ پلان درلودلو چې لاړ شو دوهې ته، تر دغه وعده لا تر اوسه پورې نه وه شوي چې دوی دې دغه زمونږ د هیئت سره کښېني. یو ورځ مخکې یو جلسه دایره شوله، غټه جلسه چې د شورای عالی مصالحې د جلسې نه وروسته رئیس صاحب جمهور ته راغلل او د رئیس صاحب جمهور نه پوښتنه وکړله چې یو باصلاحیته هیئت دې دوهې ته لاړ شي. په دغه جلسه کې کرزي صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس صاحب جمهور نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د امریکانو نه یو تعهد واخلي، او هغه تعهد دای چې د دغه هیئت سره به دوی دغه ته یو موافقه ته رسیږي، او بل دا دی چې تر څو پورې چې دې موافقه ته رسیږي دوی به کابل ته په زور باندې نه داخلي. کله چې رئیس جمهور دا خبره د امریکایانو سره شریکه کړله، امریکایانو د دې هرکلی وکړلو چې یو هیئت لاړ شي او د طالبانو سره د خبره وکړي. مګر دغه نور دوه خبرو په اړه باندې هیڅ وضاحت هم ورنه کړو، هیڅ وعده یې ورنه کړله چې په دې باندې د طالبان موافقې ته ورسیږي. او بله خبره که چیرته طالبان موافقې ته رسیدل په داسې وضعیت کې چې هر څه شاوخوا د کابل دوی نیولي و، په کنټرول کې درلودل او امریکایان هم په حالت ته وتلو کې و. دلته هیڅ داسې توافق نه و چې هغه د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ شوی وي.
طالبانو ویلی دی چې دوی کابل ښار ته ځکه نه نوتل چې ولسمشر غنی نور تللی و څوک نه و او د ګډوډۍ ته مخنیول په خاطر باندې دوی ښار ته نه نوتل.
دا خو طالبان به خامخا وایي. طالبانو په دې تیرو شلو کلونو کې ډیر داسې خبرې کړې دي چې هغه واقعیت نه لري وي. د 2000 کال دوی د تفاوت نه د فبروري د توافق نه وروسته دوی په افغانستان کې هدفي وژنې شروع کړلې او بیا یې وویل چې نه دا دوی نه کوي ادای او بلای دی پړی غوښتل چې په دولت باندې واچي. تر دې حده پورې چې اخر بین المللي ټولنې خپل تحقیقاتونه وروسته ورته واضح شول چې دغه کار د طالبانو کار دی. طالبان د قدرت ته رسیدلو لپاره د هر یاله نه کار اخستلو او هغه پاغي کې دروغ بالکل شامل و. اوس هم دوی د دې لپاره چې دنیا ته قناعت ورکی د هر یاله نه کار اخلي او یو داغوی نه داده چې دوی واقعیتونه پټوي او څه چې وایي په عمل کې هغه رقم اقدام نه کوي.
پر ولسمشر غنی یو شمیر تورونه ولګیدل چې ګواکې له ځان سره پیسې وړې دي. که څه هم هغه دا تورونه رد کړي خو دا چې تاسو ورسره واست، آیا ولسمشر له ځان سره پیسې وړې وي؟
په هیڅ صورت نه. ولسمشر په آخري لحظه باندې زه ورغلم او ما سره ترڅنګ د رئیس صاحب د محافظت رئیس وو. رئیس صاحب په خپل د کتاب په خونه کې وو چې ما ورته وویل چې رئیس صاحب نور وخت رسیدلی دی او باید د دې ځای لاړ شو. رئیس صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې باید یو ځل پاس لاړ شم. ما په هغه وخت کې د لازم ومنه بله ورته ومې وویل چې اوس وخت تیر دی، هره دقه مونږ او تاسو خطر سره نور مواجه کوي، نو حتی د دې لپاره چې د پاس لاړ شي خپل شخصي کوم کتاب یو شی کې په ځان سره و چې هغه راواخلي، هغه هم روانه اخیستلی شو او د هماغه ځای نه مستقیم ووتلو. د رئیس صاحب سره هیڅ داسې شی نه و. دا ادعاوې یو تعداد دي چې غواړي چې یو د رئیس صاحب هغه تاریخ داغداره کړي. رئیس جمهور سره ما ډیر وخت کار کړی دی. رئیس جمهور په هیڅ وخت دغه یو شخصیت نه و او نه په دې باندې فکر و. کوم شي ته چې متوجه و هغه د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل زحمات و.
محب صاحب، ستاسو په اړه به پوښتنه وکم، تاسو په کومو مالي امکاناتو په امریکا کې ژوند کوئ؟
په خپل تر اوسه پورې چې هغه څه معاش امکانات مو درلودل په هماغه باندې اوسیږم او ما نه د ځان سره د هغې ځانه چې په کابل کې څه و امکانات مو درلودل هغه متاسفانه عمل ته پاتې شول او اوس ورته لاسلسی هم نه لرو.
تاسو په امریکا کې کوم کار کوئ، وظیفه لرئ؟
نه، زه تر اوسه پورې مې کومه وظیفه نه ده اخیستې. انشاء په آینده کې به ورپسې خامخا یو کار پسې ګرځېږو. ولې اوسه پورې مونږه هماغه مسؤلیتونه چې راته پاتې وو مونږ ډېر همکاران تر اوسه پورې هم په افغانستان کې دي، د هغوی د ایستلو دپاره کوښښ کوم. دا چې څه تېر شول په مونږ باندې خو یو ډېره غټه فاجعه تېره شوله. د افغانستان هلته د ولس غم تر اوسه هم راسره دی، ځکه چې که په حکومت کې یو که نه یو ولې د ولس لپاره دردیږو او مونږ زه خپل مسؤلیت دا ګڼم چې باید وکړی شو چې دغه غمیزه چې په افغان ولس باندې راغلې ده باوجود دی چې اوس هغه امکانات یا لاسرسی د پخوا په رقم نه وي، مګر هغوی ته رسیدګي باید وکړو.
بیرته که د جګړې و خبرې ته راسو، تاسو ځینې لاملونه یاد کړل چې ولې حکومت سقوط سو. امریکا وایي چې افغان ځواکونو جګړه نه کوله ځکه حکومت سقوط سو. تاسو دا خبره منئ؟
جګړه په هغه وخت کې افغان ځواکونو نور نه کوله چې نور د جګړې د پاره چې پاتې نه و. مدل دا چې افغان ځواکونو خپل شهامت او خپل قرباني افغان ولس ته ثابته کړې وه. دغه د 2014 نو ورسته چې خارجي قوتونه د افغانستان ووتل، دا ټوک جنگ افغان ځواکونه کول، په داخیر لاسه کې هم تر اخره صحنه پوری د ځواکونو خپل شهامت وخیدل، ولیکله چې نور د جنگ د پاره کوم لامل نه و پاتې، پاو دغه ټولو توازی و چې یو توافق د طالبانو سره شوی دی، سیاسونو نورو مشرانو د افغانستان طالبانو سره تماسونه درلودل، قومي مشرانو سره د طالبانو تماسونه و.
لکه څوک که تاسو ځینې نمونه یاد کړئ چې چا ور سره تماسونه درلودل د طالبانو سره؟
د الف نتریا پورې ټولو تماس درلودل، داسې څوک نه و پاتې په افغانستان کې چې هغوی د تماس نه و. ما خپله بعضی وخت آزاد پارلمان چې لیدل راته خپله کیسه کوله چې لاړ ول په دوبۍ کې طالبانو سره به لیدلی وه، او د هغوی نه د ځان د امنیت لپاره تضمینونه اخیستي وه. بعضی مشران چې مور سره تماس درلودلو هغوی ټولو ویل چې دوی د طالبانو سره په تماس کې دي. کله چې امریکایانو خپل تماس د طالبانو سره رسمي کړلو، په هغه وخت کې دا یو سیګنال و ټولو هغه مشرانو ته چې هغوی هم د دې نه استفاده وکړله او لاړل طالبانو سره خپل تفاهمات وکړل، او یو او دغه تفاهم د دوی چې فکر کولو په افغانستان کې به د دوی آینده تضمین کړي، او دا یو اشتباه و.
موهب صاحب،
جمهوریت د تضیف یو وجه ممدغه و چې د جمهوریت تضیف تر دغه حد پورې شو چې هر سړی فکر کولو چې کچیرته جمهوریت سقوط کوي دا به یوازې د اشرف غنی تاوان وي، او نور ټول به په خپل ځای باندې پاتې، او دوی ته کمی وعده چې ورکړل شوي دي هغه به پوره کیږي. بازوې د موقت حکومت رهبری خوبونه درلودل، یو نه په ډیر تعداد باندې و چې دا فکر کولو چې حتی دوی ته به دغه رهبری لا په لاس ورکړلی شي.
هدف مو د پخواني ولسمشر کرزی او عبدالله څخه دی؟
ما د هیچا نوم نه دی اخیستی، او زه دا وایم چې دلته یو عمومي موضوع پرته وه، او هغه ټولو مشرانو چې په افغانستان کې یا نن دي او اوس یا بعضې ووتل، د دې تمه یې درلودله چې طالب به د دوی سره غرض نه کوي، او حتی طالب به دوی ته په حکومت کې سهم ورکوي.
ځواکونو ته د پر شا تګ امر چا کاوه؟
د ځواکونو ته هیچا د پر شا تګ امر نه دی کړی، او په دې اړه باندې د هیڅ ځای هیڅ چا سره هم د دې ثبوت نشته دی چې چا کړی دی، او نه ورسره او داسې کوم یا میکانیزم موجود درلودلو چې دوی ته د څوک ووایي چې تاسو په شا شئ.
ځینې خلک پر تاسو انتقاد کوي چې کله چې تاسو د امنیت شورا په راس کې واست، نو داسې خلک مو مقرر کړي وو چې اهلي کار نه وو، او همدې کبله سقوط ته لاره برابره سوه. دې خبرې ته تاسو څه ځواب لرئ؟
مونږ په افغانستان کې چې کوم کادرونه وو، انتخاب د عامه کادرونو څخه شوی. هیڅ وخت داسې کادر انتخاب څوک نه کوي چې هغوی دې په خپل کار کې ناکام اوسیږي. بل اوس خو چې کله کامیابی وي هر سړی ځان ته کشي او وایي چې په دې کامیابۍ کې خپل سهم ګڼي، ولې چې کله یو موضوع ناکامۍ خواته لاړه شي بیا غواړي چې په یو خوا باندې خپل لاس پاک کړي، او دا د دې زیات بله خبره نه ده. یو تعداد مقرریانو کې تبیده چې مونږ به مشوره درلودله، ولی وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیتي ملي خپل مقرریانې په خپل ځای کولې، او د دوی د خپلو کادرونو څخه پیشنهادونه راتلل. په دې کې به یوازې مونږ د افغانستان حکومت نه، بلکې د خارجیانو مشوره هم پکې اخیستل کېدل، ځکه په داسې مهمو موقفونو کې چې یو نفر ځای پر ځای کېدلو د هغوی د همکارۍ او د هماهنګۍ لپاره هم مهمه وه چې په دې کې مونږ سره خپل متحدین هم خوښ اوسیږي، او انتخاب د هماغه وزارتونو د خپلو مشرانو د خوا څخه کېدل. د شورای امنیت او د مشاور امنیتي ملي باید ترمنځ فرق وي. د دفتر د شورای امنیت د یو نهاد په حیث باندې دغه اسناد ته مراحل کول بعض وخت کې درسته ده چې بعضې افراد کېدای شي د دوی دپاره چې غوښتنې شوي وي نه یې وګمارلې، ځکه په هغې کې به د نورو خلکو د واسطو د لارې نه به بعضې پیشنهادونه راغلي وو، ځکه په وزارتونو باندې فشار به و د نورو خلکو، د مشرانو، د وکیلانو چې څوک مقرر کی او په هغه وخت کې چې دغه مقرریان نه وي شوی نو خلک خامخا په دې باندې په غوسه و ځکه هر سړی غوښتل چې د دوی د خوښي یو څوک دراشي مونږ د خپل وظیفه ګڼل چې یوازې دا نه چې باید درست مقرریان وشي باید هغه وزارتونه باندې چې د هغوی باندې د نور خوا فشار راتللی شي مونږ مثلا د پارلمان رای نه اخیستله او کېدلی شو چې دوی ته سفر شو نو د دې اکثر وخت د وزارتونو لپاره مونږ د یو سفر په حیث باندې هم دغه تومات په ځان باندې اخستو
محب صاحب د کور د نن وضعیت خبره کوکړو د حکومت تر سقوط یوازې یو نیم کال مخکې په افغانستان کې د ولسمشری لپاره د لوړې دوه مراسم جوړ شول افغانان ولې ونتوانېدل چې په خپلو کې سره جوړ شي
دا زمونږ تر ټولو لوی ناکامي و او اوس هم د وینم چې افغانان په خپلو کې په یو بل ته ګوتې نیسي د دې تر ځای د دې پر ځای باندې چې ګډ مشترک کار وکړو تر څو مملکت دغه ناورین نه راوباسو زما په حیث د مشاور د امنیت ملي دوا غټ تشویشونه و یو تشویش مې دا و چې داخلي جنگ ونشي ځکه خپلای د خپل ماشوموالی د خپل د ځواني د وخت خاطرات چې مې د داخلي جنگونو څخه لیدلی و را پیاد و نه مغوختل چې بیا د افغانستان هغه رقم یو مشکل سره مواجه شي دوامه خبره دا و چې خدای نه خواسته زمونږ په وخت کې افغانستان تجزیه نشي نو دلته د ډیرو خلکو د ډیرو هوادونو لاسونه هم و او د ترتیب ډیر کار کول اصلا د ته کار ویل و چې په افغانستان کې دغه بی اتفاقی وجود ولري ډیر کوشش مو په دې باندې موکرلو امکان مو چې څومره امکانات درلودل په دې کار واچول چې وکړې شو چې یو اتحاد او اتفاق منځ ته راوړو ولې فاسیلی ډیر زیاتې وي او توقعات هم ډیر فرق درلودلو هر په افغانستان کې هر چا خپل ځان مظلوم ګڼلو فکر کولو چې دوی ته کمه توجه شوې ده د اچا خپل هغه څه چې پلاس کې درلودل په غیر قناعت نه کولو متاسفانه چې همدغه وضعیت د دې باعث شو چې ورځ په ورځ باندې جمهوریت سقوط وکړي مثلا زه به مثال درته وایم په هغه وخت کې د ساسو سره زموږ مطبوعات سره خبرې کوم د مطبوعاتو لپاره د افغانستان امنیتي دفاع او دفاعي ځواکونو ډېر قربانیان ورکړل د دې د ساتنې لپاره محافظین درلودل د دې د مشرانو لپاره د مشرانو د ساتنې لپاره به حلزلي درلودل مور سره ګرځیدل خطرات په ځان باندې منل ولې مطبوعاتو په افغانستان کې زمونږ امنیتي ځواکونو ته شهید نه ویلي او داسې برخورد به کول لکه دوی چې په وسط کې به طرفه ځواکي هلته طالب ورته انتحاریان را لېږل وژلي تهدیدولې دې خواته د جمهوریت د ټولو ګټو څخه مستفید کېدل ولې بیرته ځان به طرفه ګڼلو جامع دغه مدني جامع د دوی د اکثرا ځانونه به طرفه ګڼل باوجود د دې چې رجستریشن د افغانستان د حکومت سره او د جمهوریت سره ساتنه د دوی مسولیت او کله چې بور باندې فشار راغلو نو جمهور به او جمهوریت به ټوکلو مگر ځانې به طرفه ګڼلو مشرانو سیاسي مشرانو هم دا
محب صاحب آیا دا جمهوریت نه دی همدغه جمهوریت نه دی چې باید همدغه سی رسنۍ به پرې وي او مدني ټولنه فعال وي او پرته لبیری باید فعالیت وکړي
خو خپل مسولیت پاغه کې خپل غنی درسته د ازادي او د دوی د ازادي لپاره د امنیتي ځواکونو قرباني ورکوله مګر هم دوی خپل مسولیت درلودلو چې د دې د ساتنې لپاره امنیتي ځواکونه دوی ساتي په بدل کې باید د افغانستان د هغه غټو غټو لپاره دوی هم کار وکړي ولې لیدل مو چې د دې په ځای باندې چې دا مسولیت ځان په دې مسولیت کې شامل وګڼي د دې مسولیت ټولو ځانو نه ایستل او فکر کولو چې دا مسولیت ته یو څو نفر ودی اوس هم موږ وینو بعض ځایانو کې وایي چې دا جمهوریت هغه وخت کې به ویلي چې د درې نفرو جمهوریت دی نو که چېرته د درې نفرو جمهوریت وي خو باید دغه درې نفر خوښ شي که جمهوریت سقوط کړی دی خو باید اوس هغه درې نفر خفه اوسیږي دا نور خلک ولې خفه دي او په دې موضوع کې هغه وخت هم دغه بحث مونږ د ډیرو دوستانو سره کړو
چې نو آیا تاسو
د ټولو مسؤلیت
آیا تاسو فکر کوئ
bale ساتلو لپاره د جمهوریت ساتلو لپاره مونږ به ټول په ګډه کار وکړو او اوس هم د افغانستان
خلک مقانه کړای شوی تاسو پر دې خبره آیا تاسو خلک قانع کړه
متاسفانه تر اوسه پورې دغه قناعت خلکو د حاصلول لپاره باید خپل کار ته دوام ورکړو د افغانستان غیر د دینه چې مونږ په متحده توګه باندې مشترک کار وکړو هیڅوک په ځان یا په ځان ځانۍ باندې افغانستان ساتلې نشي او د افغانستان ګټو ته رسیدګي هم نشي کولای.
تاسو یو وخت یادونه کړې و چې خلیل حقانی تاسو ته تلیفون کړی و، هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې و؟
د دې غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او دغه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي، بیا دغه وروسته چې هغه کار کوي هغه ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سره ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت چی شته؟ او ورته ما ورته وویل چې هر ځای کې چې زه درځم مذاکرې ته ته ماته ځای وخه. ما دا فکر کولو چې حتمان به په دې دوه ولایتو کې یا به په لوګر کې یا به په میدان وردګ کې او دواړه ولایتونه په هغه وخت کې دوی د کنټرول لاندې و. دوی ډیر خلک مثلا د زابل څخه د قندار څخه اسکوټ کړل راي وصل تر کابل پورې. ما ول زه درځم د یو موټر سره او یو نفر بر سره یو ډرایور تر د سرحد ولایت پولیسو درسم دغه ځله تاسو ما اسکوټ کې ځای مراته خې خلی ولایت وای چې کوم ولایت کې زه به تر هغه ځای پورې درش. ولیدوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
په دې هرڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ویني؟
متاسفانه هغه رول چې باید خلیزات سے ادا کړی وي د افغانستان د پاره او په دغه وضعیت کې هغه کې دوی هم ناکامه پاتې شول او ناکامي هم دا و چې دوی د افغانستان د رئیس جمهور اعتماد کسب نه کړل شو او د افغانستان د خلکو اعتماد په دې پروسه باندې کسب نه کړل شو. زه فکر کوم چې دغه وضعیت چې راغلو دا د دې بدلونه وجود درلودل او امکان د دې و چې یو داسې یو افغانستان مونږ تاسو نن درلودلی چې په هغې کې به دغه د تیرو شل کلونو ګټې هم تضمینې وي او یو صلح به هم پکې موجوده اوسه.
نو تاسو ولې ونه کړای سوای چې نړیوال د ځان ملګري وساتئ؟
خارجانو خو مونږ سره په دوامدار توګه باندې دا وعده کوله چې دوی د جمهوریت طرفدار دي. هغه کوم الفاظ چې کارول په جلسو کې ما شخصا ما سره رئیس جمهور خپل په خارجي سیاست کې ډیر فعال او ټول جمهوریت په دې باندې کار کول او ټول خارجانو خبر هم دا و چې دوی غواړي چې داسې افغانستان وي چې په هغه دیموکراتیک افغانستان وي، آزاد افغانستان وي، داسې افغانستان چې هم په خپل په امن کې او هم منطقه ورسره په امن کې. دغه څلور موضوعات تر اخري ورځې پورې په هر اعلامیه د خارجانو کې تکرارېدل. مونږ سره په جلسو کې په وار وار په همدغه باندې اطمینان راکول کېدلو. نو مونږ خپل برخه کوشش د خارجانو سره کړی دی او کولو مو دا چې وضعیت هغه رقم راغلو چې تقریبا دا ټول خبرې بے معنا شوې.
نو نړیوالو ولې له تاسو لاس واخیسته او له طالبانو سره خبرې شروع کړې؟
زه فکر نه کوم چې دنیا د جمهوریت څخه لاس اخیسته وي. په دوامدار توګه مونږ سره هم په تماس کې او اوس هم خپلې هڅې کوي چې افغانستان کې هغه ارزښتونه چې جمهوریت درلودل هغه ارزښتونه بیا هم عملی شي او بیا هم د خلکو لپاره هغه فرصتونه برابر ووسیږي. دا چې د دې نه هغه پروسې د سولې د پروسې نه طالبانو غلطه استفاده وکړه او هغه خپل هدف ته د رسیدلو چې په زور باندې واکمنی ترلاسه کړي هغه خواته لاړو. دا د پدې کې زه فکر کوم چې ډېر ګرام طالبان دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې ویلي و زه تاسو ته وایم زل افغان ولست خبخشنه غواړم چې و مې نکرایستول د هر څه ته په یو بیل بڼه د پایټګ کشردم. موهب سپ تاسو خپل مسؤلیت منی افغانانو ته څه ویل غواړي؟
مونږ غوښتل چې افغانستان کې جمهوریت پر ځای وي او داسې اصول راشي چې هغه د تلپاتی او د دې ترڅنګ نظام دی پر ځای پاتې وي. په هر لسیزه کې نظام د سر نه تر اخره پورې بدلیدل دا خو ډېر یو غټ شوک هر لس کاله شل کاله افغانستان ویني او بیا د سره شروع کول افغانستان د ډېرو پرمختګونو څخه شاته پاتې شو. نو په دې کې مونږ ونه توانیدل چې هغه سوله چې مونږ غوښتل چې افغانستان ته راشي هغه عملي کړو. متاسفانه باید ولی د دې لپاره کار باید بند نشي. مونږ اوس هم غواړو چې په افغانستان کې د یو جمهوری نظام وي او په هغه کې د خلکو د رایې ته ارزښت ورکړل شي او خلکو ته وانیږي چې خپل مرشي خپل وټاکي.
له افغانستان استاس تر وټلو ورسته د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبره وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نه سواست؟
د افغانستان د وټلو نمخ کې د پنځمې پورز باندې ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینستلو او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري کنه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړو چې مقاومت وکړو. ولیکم اطلاعات چې مال وستل هغه خویدل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت او سبل ولایت هم د سر په سر سره سقوط کولو دلته دوی رئیس جمهور کمال دغه واده خلکو سره کوي. آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما د خپل د ډریور مشرانو دا خبره وکړه چې امکان د مقاومت نشته. حتی د وزیر صاحب دفاع مې دا پوښتنه وکړه چې دا مقاومت په پنجشیر کې کېدلی شي. هغه مراته ویلي چې هغه امکانات اوس نشته په پنجشیر کې چې پخاو په هغه وخت کې چې دوی هلته مقاومت وکړلو، هلته لس کاله د جهاد مرکز و، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت پنځه کلنه دوره کې هلته ډېر امکانات ځای پر ځای شوي وو. او بل دا ده چې عقبه یې درلودله، شاته تخار او بدخشان یې پخپله په کنټرول کې و، نو د لارې د اکمالاتو دپاره درلودله، د زخمیانو د تخلیې دپاره یې درلودله. نو هغه وخت هغه امکانات اوس نه هغه امکانات شته دی او نه اوس څوک جنګ کوي. او بل دا چې دوه درې قصې حتی راته وکړي چې داسې پیلوټان چې د هماغې منطقې و د دغه وطندارانو ووایي چې هغوی ته مو زنګ ووهلو چې ولې وظیفه مو ته پرېښودلې ده، وای چې هغوی بیرته راته وویل چې ما به مونږ باندې د فامیل فشار دی چې دې وظیفه کې نه یوازې دا دی چې مونږ ته تهدید دی بلکې فامیل ته تهدید دی. نو وضعیت او فکر د مقاومت نشته، امکان نه لري. دا مخکې نه د وزیر صاحب دفاع دغه تحلیل مونږ سره شریک شوی و او غیر د دې نه چې د خلکو ژوند نور خطر سره مواجه کو بل څه لاسته راوړنه تر نه کېدله.
که طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، تاسو به وغواړئ چې برخه یې سي؟
ګورئ، دا شخصي موضوع نه ده. زه ځان د پاره نه څه غواړم او زه فکر کوم چې ټول سیاسون باید په دې باندې قانع واوسیږي چې شخصي غوښتنې باید هیڅوک ونه لري. مونږ هغه نظام د افغانستان لپاره غواړو چې په هغې کې د افغانستان ولس خوشحاله واوسیږي. چې ولس خوشحاله وي نو هماغه نظام زمونږ دپاره کافي دی.
آیا پخوانی ولسمشر غنی غواړي چې جلا وطن حکومت رامنځته کړي او په دې اړه یې د نورو سیاسي څیرو سره مذاکرات روان کړي دي که څنګه؟
تاسو باید لږ انتظار وباسئ. هغه پوښتنې چې رئیس صاحب جمهور پورې مطرح دي هغه باید رئیس صاحب سره مستقیم مطرح کړي. زه په خپل څه چې زما سره معلومات وو هغه مې سره شریک کړم.
او تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دوام وکړي که څنګه؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی دا قابل د دوام نه دی. په دې کې هماغه اشتباهات چې په د بوند کانفرنس وروسته په افغانستان کې وشو چې باید طالبانو ته ځای ورکړی وي، اوس طالبان هغه اشتباهات بیرته تکراری دغه رقم استبدادي نظام او دغه رقم یو طرفه نظام چې دوی شروع کړی دی او په خپل خوخه باندې روان دي، دا نه ورسره افغانان مني او نه ورسره دنیا مني. متاسفانه زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو حقوق په دغه نظام کې نشته دی په دا اوسنی وضعیت کې، او دا به دوی د خامخا خلک دې ته هڅوي چې د دې نظام پر ضد مبارزه وکړي.